بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د وری د میاشتې شپږمه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د شعبان د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زلی سغرابی دید ساسو درانه حضور تازیر سویم چه ننه سارنه یو سات اخبارانه تازو تا وراندی کلم. ده اخبارانی پسر که بده معمول سرسم ده افغانستان، پاکستان و ایران پشمول ده سیم یو ده نره تازه خبرونه واوره. وروسته به افغانستان ته ده روسیه ده ولسمشر ده زنگری سلاکار او ده چین ده بحرانه چارو ده وزیر ده سفر پوری اروند یو سیاسی تفسیری تا ورسی. بیا به د کال هنداره خبرونه واورئ. ورپسې به د بی پیلوټ الوتکو په ډګر کې د ایران د یو نوي لاسته راوړنې په هکله ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د نوروز پورې اړوند د ځانګړو خپرونو یو تازه برخه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. ایران عربستان سره د خبرو اترو د دوام لپاره چمتووالی وښوده. په افغانستان کې د برق د نشتون د امله کارخانې بندې سوي، او د عربستان هوایی اډې د یمن له لوري په نښه سوي دي. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې تهران د ریاست سره د خبرو اترو د پنځم پړاو د پیلېدو لپاره چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان المیادین خبری چینل ته وویل عربستان سره زموږ اړیکې ښې نه دي، لیکن د دې مسؤلیت تهران ته نه ورګرځي ځکه چې موږ د خبرو اترو د دوام لپاره چمتو یو. هغه زیاته کړه موږ پوره هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لاره پرانستل پاتې سي. امیر عبداللهیان دې ته په اشاره سره چې سعودي له ایران سره اړیکې غوڅې کړي او ایران د کویت او امارات په شمول د ټولو عربو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري وویل عربستان لومړنی هیواد و چې ایران سره اړیکې بندې کړې، لیکن ایران عربستان سره اړیکې بندې کړې نه دي، بلکې د عربستان د سیاست په هکله ځینې ملاحظات لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په عربستان کې د 70 کسانو اعدام او د حج په مراسمو کې د 368 ایرانی وګړو شهادت ته په اشاره سره زیاته کړه د سعودي چارواکي ایران سره د ښو اړیکو په لټه کې نه دي. امیر عبداللهیان په دوام کې څرګنده کړه چې عربستان ته مو ویلي چې په یمن کې هر یوه پیښه له ایران سره تړاو نه لري، بلکې د یمن د موضوع په هکله فیصله د دې هیواد د خلکو سره تړاو لري. هغه په عربي نړۍ کې د مصر کارنده رول ته په اشاره سره وویل ایران غواړي چې مصر سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. امیر عبداللهیان همدارنګه د سیونیستي رژیم کړکېچنو حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړه اسرایلي رژیم اوس له زیاتو ستونزو څخه کړیږي او په یو کمزوري حالت کې قرار لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مصر، امارات او د سیونیستي رژیم د چارواکو درې اړخیزې ناستې په هکله وویل د ایران له نظره د سیونیستي رژیم له چارواکو سره هر ډول لیده کاته د فلسطین د ولس او د قدس شریف سره خیانت بلل کیږي. د ویانا په مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیې استازی انریکا مورا نن تهران ته سفر کوي. د ایران په ضد د امریکې د ظالمانه بندیزونو د لیرې کېدو او د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو په هکله د مذاکراتو اتم پړاو د ایران، جرمني، فرانسې، برطانیې، روسیې او چین پلاوي په ګډون سره د فبروري په اتمه په ویانه کې پیل سوې چې د مارچ تر یولسمې دوام وکړ. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو مسؤل جوزف بورل د مارچ په یولسمه د بهرنیو عواملو په پلمې سره د مذاکراتو د بندېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د مذاکراتي ټیم د وړاندیزونو او نوښتونو د امله د ویانا په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، لیکن د امریکې له لورې د غیر قانوني بندیزونو د لیرې کېدو په مسله کې د امریکې د حکومت نه دلچسپي او د فشارونو دوام د خبرو اترو د اوږدېدو سبب ګرځېدلی دی. اوس په ویانا کې د اروپایي اتحادیې استازی انریکا مورا په خپل ټویټر کې ویلي چې د ایران د مذاکراتي ټیم له مشر علي باقری سره د خبرو اترو لپاره تهران ته سفر کوي. هغه ویلي چې له دې سفر څخه یې هدف د پاتې ستونزو هوارول او د ویانا د مذاکراتو بریالیتوب دی. دې سره هممهاله د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي موږ په مذاکراتو کې څلور سره کرښې درلودلې، دوې مسلې هوارې سوي او د اقتصادي ضمانت په شمول دوې مسلې لا نه دي حل سوي. هغه زیاته کړه که د امریکې دولت د پاته مسئلو د حل اراده ولري نو په ویانا کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د وروستي پریکړې د ترسره کولو په موخه غونډه ترسره کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د لبنان له ولسمشر سره په لیده کاته کې تاکید وکړ چې ایران به د لبنان د ستونزو د هوارولو او له دې هیواد څخه د ملاتړ په موخه هر ډول همکاریو ته چمتو وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وروستیو سیمه ایزو بدلونو ته په اشارې سره وویل وروستي بدلونونه د سیمې او د لبنان په ګټه دي او د سیمې راتلونکي او د مذاکراتو پایلو ته خوشبین یو. د لبنان ولسمشر میشل عون د دې هیواد اقتصادي ستونزو ته په اشاره سره ویلي په سیمه کې هر ډول ټینشن په لبنان باندې ناوړه اثرات پرې باسي او په لبنان کې روانې ستونزې ټوله سیمې ته تاوان رسولای سي. هغه زیاته کړه د لبنان مقاومت چې د ایران لخوا حمایه کیږي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پیاوړي سوي چې د عمله ثبات او د سیونیستي رژیم د تیریو په وړاندې یو ډول ډاډ رامنځته سوی دی، لیکن د دې مقاومت د عمله لبنان تر سختو فشارونو لاندې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت په پلازمینه تهران ښار کې د ایران او افغانستان ګډ فرهنګي فیسټیوال پرانستل سوی. په تهران کې رازی فرهنګي ادارې او په ایران کې د افغان کډوالو د مذهبي چارو پلاوی د افغانستان او ایران ګډ فرهنګي فیسټیوال د ښاروالۍ د فرهنګي چارو د څانګې په ملګرتیا سره په کار پیل کړی دی. په نوروز او د پسرلي په موسم کې د رسمونو، رواجونو، خوراکونو او جامو په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي موضوعاتو مبادله او په ایران کې د افغان کډوالو د راسته راوړنو ننداره د یاد فیسټیوال له اهداف څخه بلل کیږي. یاد فیسټیوال د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه کار پیل کړی چې د افغانستان د ګل سرخ له میلې سره سمون خوري. د ګل سرخ میله هر کال په افغانستان کې د مزار شریف په ولایت کې ترسره کیږي چې په زرګونو سیلانیان مزار شریف ته ورځي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د معدنو او صنایعو د خونې مشر اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د برق نشتون د کارخانو لپاره په یوه اساسي ستونزه بدله سوې ده چې د عمله یو شمېر کارخانې هم بندې سوي دي. د طالبان د حکومت د معدنو او د صنایعو د خونې مشر سخی احمد پیمان وویل په افغانستان کې د کارخانو د بندېدو د امله زیات شمېر کسان بې روزګاره سوي دي. د شمېرنو له مخې اوس مهال یوازې د افغانستان 15% وګړي برق ته لاسرسی لري. افغانستان هر کال د 280 میلیون ډالر په ارزښت له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه 680 میګاواټ برق واردوي. خبری سرچینې ویلي چې په عربستان کې د ریاض، ابها او جدې هوایي میدانونو د یمن د بی پیلوټو الوتکو له لورې په نښه سوي او د جازان په ښار یو توغندۍ هم پرېوتی دی. د سعودي د تیرې ګری ائتلاف ویان د ترکی المالکی اعلان وکړ چې شپږ چاودیدونکي بې پیلوټه الوتکې د عربستان په جنوبي سیمو برید کړي. د سابر نیوز له راپور سره سم د ریاض، ابها او جدی هوایي میدانونو کې ټول پروازونه تر دې دمه کنسل سوي او له دغو هوایي میدانونو څخه الوتنې بندې سوي دي. د سعودي تیرې ګری ائتلاف ادعا کوي چې جازان باندې توغول سوې توغندۍ او همدارنګه یوه چاودیدونکې بې پیلوټه الوتکه د دې هیواد د دفاع هوا سیستم له لوري په نښه سوې دي. د الجزیرې له راپور سره سم یوه بې پیلوټه الوتکه هم د عربستان د سامیتې ولایت د برېښنا د تولید په مرکز مشتی دی او یاد مرکز یې د کاره اچولی دی. د یمن پوځ او ولسي ځواکونو په ځلونو تیری ګرو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په یمن باندې د یرغل د دوام په صورت کې به د یرغلګرو هیوادونو یعنی د سعودي د تیریګر ائتلاف پرې اړوند هیوادونو مهم تاسیسات په نښه کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د سرحدي شخړو د نه ختمېدو او په سرحدي سیمو کې د پوځیانو د حضور په دوام سره د چین او هندوستان اړیکې حدیالت ته نه ورګرځي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکار په نوې ډهلي کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر خبرو اترو وروسته خبریالانو ته وویل په سرحد کې رواني لانجې له عادي اړیکو سره په ټکر کې دي او د تطبیق ور نه دي. وانګ یی د هند د ملي امنیت له سرکار اجیت دوال سره هم خبرې اترې کړې دي. دواړو لورو د روسیې او د اوکراین د جګړې په اړه هم سلام مشورې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او افغانستان ته تر سفر وروسته هند ته تللی دی او ټاکل سوی دی چې له هغه ځایه نیپال ته هم لاړ سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغو شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د افغانستان ته د چین او روسیې د چارواکو سفر. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی د طالبان د حکومت له لوړ پورو چارواکو سره د لیدو کاتو لپاره کابل ته تللی دی. پاینیال کې د چین خارجه وزیر وانګ یی هم کابل ته په سفر کې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت له لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. وانګ یی په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه راتلونکې اونۍ په بیجنګ کې ترسره کیږي. کابل ته د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سفر او د هغه د ماموریت په چوکاټ کې له ځینو طالب چارواکو سره د هغه خبرې اترې په اوسنیو شرایطو کې چې هیواد یې له اوکراین سره په جنګ کې ښکیل دی تر یوه حده حیرانوونکی دی. په اوکراین کې د روسیې د حملې له پیلېدا وروسته او له لویدیځو هیوادونو سره د مسکو په اړیکو کې په پراخو تاوتریخوالو پسې د روسیې بهرني سیاست او د دغه هیواد د خارجه وزارت تعامل د دغه جنګ له امله ډېر تر اغیزو لاندې ورغلی دی. په تېره بیا دا چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې په ضد د ځینو مالي او سیاسي بندیزونو په مالیه ده او حتی په ځینو سیمه ییزو او نړیوالو ناستو کې لشتونه د ماسکو د لیرې کولو په باب په ځینو مشورو سره دا ګمان پیاوړی سوی دی چې کرملین ماڼۍ یو ډول د ډیپلوماتیک انزوا په لاره روانه سوې ده. په دغه شان شرایطو کې د اوکراین له بحرانه له مخکې پړاو سره په پرتله کې د روسیې د ډیپلوماتیکو فعالیتونو د بهیر د غیر عادي کېدو او لویدي سره د غیواد د جدید او ترخپالو په پړاو کې افغانستان ته د زمیر کابل سفر د دې موضوع د اثبات لپاره یو ډول هڅه کېدلای سي چې په سیمه ییزه سویه د روسیې سیاسي سلام مشورې بدلې سوي نه دي او همغه شان د تیر په څیر د غیواد د بهرني سیاست پروګرامونه تعقیبیږي. د افغانستان د روسیې په مختلف پړاوونو کې د روسیې لپاره د مختلفو تاریخي، سیاسي او امنیتي دلیلونو ستراتیژیک اهمیت درلودلی دی. په تېره بیا په تېر میلادي کال کې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته او د دغه هیواد د حاکمیت په بدلېدا پسې روسان د طالبانو بیا قدرت ته د رسېدا په پړاو کې په افغانستان کې د خپل موقعیت په رغولو او تثبیتولو پسې دی. په همدې اساس د چې په تېرو اوو میاشتو کې چې پر افغانستان د طالبان د واکمنۍ تیر سوي، د روسیې حکومت د دغه هیواد بدلونونه په دقت سره څاري او هڅه کوي څو د افغانستان په راتلونکو کې د ځان لپاره د پام وړ ونده ترلاسه کړي. په مقابل کې د طالبانو حکومت هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا له نه منل کېده او په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د په رسمیت پیژندنې لپاره د دغې ډلې د غوښتنې له ردېدا سره مخامخ سوی، د چین او روسیې په شمول له سترو قدرتونو سره خبراتري د دغه شان غوښتې په پوره کېدا کې د دوی د نظر د جلبولو لپاره یو فرصت ګڼي. البته باید پام وشي چې روسان هم د چینایانو په شان د طالبانو په رسمیت پیژندنې موضوع کې یو ډول محتاط دریز لري. سمو د مخکې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف د طالبان په ضد د اوسنیو بندیزونو حذفول د ټول شمول حکومت له جوړولو له ترهګرۍ او نشه یزو موادو سره له مبارزې سره مشروط کړي چې د دغې ډلې له غوښتنو او دریزونو سره یې څه خاص سمون نه خوړل. په داسې شرایطو کې چې د اوکراین له بحران وروسته له لویدیځ سره د روسیې په اړیکو کې ژور تاوتریخوالی رامنځته سوي دي، د طالبانو حکومت هیله مند دی چې ماسکو له طالبانو څخه ملاتړ وکړي. د سیاسي تفسیرې پای. تهران د ایران د اسلامی جمهوریت ژاغ.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجري لمریز کال د وری د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 26 نیټې سره سمون خوري. یول سوا نه دیش کال پخوا د 304 هجری قمری کال د شعبان په 23 نیټه په ناصر کبیر مشهور د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم للمسیو یو لوی مجاهد او عالم ابو محمد حسن بن علی اتروش وفات شو. هغه په 213 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې وزیږید او له هغه وروسته چې عباسیانو د پیغمبر اکرم د کورنۍ ګڼ شمیر کسان من جمله امام حسن عسکری علیه السلام او د حسن اتروش پلار د بغداد په شمال سامره خارته جلا وطن کړل، هغه هم دغه خارته بوتلی شو. حسن بن علی دینی علوم په بغداد او کوفه کې زده کړل او په نامتو عالم بدل شو چې د شاعری زیات ذوق هم درلود. لبل خوا هغه په سیاسي فعالیتونو کې هم ګډون درلود او د ایران په شمال کې په طبرستان کې د علویانو د پاڅون او حکومت په دور کې د غسیم تولار. حسن اتروش د دغه حکومت لنسکوره دا وروسته یو ځل بیا هغه احیا کرد او په عدل او انصاف سره د ایران د شمال په پراخ برخه باندې حکمرانی وکړه. دین علاوه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د غل مسی د خپل نکد دین په تبلیغ کې ډیر هڅه وکړي او پلسکونو زره کسان مسلمانان کړل. همدارس د غرض دغه فاضل عالم په سیاست او مبارزه کې د بوختیدو با وجود د شاگردانو تعلیم او د کتابونو تالیف او لیکنه هیره نکړه. په دې ډول چې په لسکونو کتابونه لمهغه سیاسي شخصیت څخه په یادګار پاتې دي چې پکې البساط، تفسیر الاتروش آل او امام الکبیره ته اشاره. همدارس دغه فاضل عالم په سیاست او مبارزه کې د بوختیدو با وجود د شاگردانو تعلیم او د کتابونو تالیف او لیکنه هیره نکړه. په دې ډول چې په لسکونو کتابونه له هغه په یادګار پاتې دي چې پکې البساط، تفسیر الاتروش او الامامه الکبیر ته اشاره کولی شو. وسوه لس کاله پخوا د وسوه درې دیرشم هجری قمری کال د شعبان په درویشتمه نیټه په شرف الدین مشهور د اتم هجری قمری پیړۍ ستر ادیب او محدث حسین بن عبدالله طیبی وفات شو. هغه د معانی او بیان په علومو او د عربو په ادبیاتو کې د خپل وخت یو لوی عالم و. طیبی د قرآن تفسیر او د حدیث د روایت تدریس ته پریمانه اهتمام درلود. د حسین بن عبدالله طیبی په آثارو کې د تفسیر قرآن او شرح مشکات کتابونو ته اشاره کولی شو. شپږ سوه شپږ ویشت کاله پخوا د اته سوه اوولسم هجري قمري کال د شعبان په درویشتمه نیټه د ایران د نهمې هجري قمري پیړۍ تر ټولو لوی شاعر او ادیب نورالدین عبدالرحمن جامی د ایران په شمال ختیځ په خراسان ولایت کې په جام خار یعنی تربت جام کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه له ځوانۍ د بېلابېلو علومو زده کولو ته مخه کړه. جامی په ځوانۍ کې سمرقند ته ولاړ او دینی علوم، ادبیات او تاریخ یې هم هلته زده کړل او وروسته یې سفر او سیاست ته مخه کړه. په هغه وخت کې چې د هرات ښار غوره ځلا درلوده په هغه ښار کې یې ژوند کاوه او د جام په عارف مشهور و. هغه د خدای د ګران رسول له کورنۍ سره زیاته مینه او کلک عقیدت درلود او هیڅکله یې د زورورو او باچایانو مدح ونه کړه. له دغه ایراني شاعر او ادیب ډیر نظمي او نثري آثار په یادګار پاتې دي چې پکې هفت اورنګ، سلسله تو ذهب او بهارستان ته اشاره کولی شو. عبدالرحمن جامی په اته سوه اته نویم هجري قمري کال کې وفات شو. یو سل یولس کاله پخوا د 1911 میلادي کال د مارچ په شپږ ویشتمه نیټه نامتو امریکایي ډرامه لیکونکی ټینیسی ویلیامز وزیږید. هغه له ادبیاتو سره مینه درلوده او دغه مینه یې د لیسې او پوهنتون په دوران کې لا زیاته شوه او بالاخره له هغه یو ستر لیکوال جوړ کړ. ویلیامز په مهارت سره خپل افکار د ډرامو د اتلانو او هیروګانو له خولې بیانول.
دفاعی توان منه
دیرو قدر منو آوریدون کو زمور سلامونه او نیکی پرزوینه و منه عزیزانو دخبروانه پدیشه بو که زفاتمی سر دخبر محترم هم کار
صادق حسین
سر از تاسو درانه حضور تا حضر شیو چی ده دفاعی توان منه ترنوان ونده یو بل پروگرام تاسو تا ورانده کرو. دغه پروګرام مهاجر څلور بې پیلوټه الوتکه او د مختلفو ماموریتونو ترسره کول نومیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خاګور دونکو د ایران اسلامی جمهوریت اوس د دنیا د هغو محدودو هیوادونو په شمیر کې شرازی چې د بیلابیلو بی پیلوټ الوتکو په ډیزاینولو او جوړولو کې مخ په وړاندې روان دی. د ایران له لورې د مهاجر بی پیلوټ الوتکې په زیات شمیر کې جوړې شوې دي او د سپیڅلې دفاع له پړاوه تر اوسه د ایران د وسلوالو ځواکونو په خدمت کې ورغلي. د مهاجر د بی پیلوټ الوتکې بریاوې د ایران د ډرون صنعت لپاره یوه ځلانده شروع بلل کیږي او نن هم د ایران د وسلوالو ځواکونو په ډرون یونټ کې د مهاجر د بی پیلوټ الوتکې بیلابیل ماډلونه شته دي. یادې الوتکې مختلف عملیتونه ترسره کولی شي، ځینې جګړه ییزې دي او ځینې بیا د څار نقشې جوړولو استخباراتي چارو کې کارندوالی لري. مهاجر څارور بی پیلوټ الوتکه په 1403 هجری لمریز کال کې وسلوالو ځواکونو ته وروسپارل شوه. دغه بی پیلوټ الوتکه چې د میرسات هم نومول شوې ده د مختلفو ماموریتونو لپاره کارندوالی لري چې د هغې له جملې څخه د ځمکې ځواکونو لپاره د ځانګړي ډرون شاهین او د صفای پاسداران د ځواکونو لپاره ځانګړي ډرون صادق ته اشاره کولی شو.
قدرمنو دوستانو، مهاجر چهار د ایران تر ټولو له پیاوړې بی پیلوټو الوتکو په شمول په شمیر کې راځي چې د زیاتو تجهیزاتو د وړلو د وړتیا له امله بیلابیل ماموریتونه هم ترسره کولی شي، تر دې چې د ټرافیک پولیس هم په لویو لارو کې د ټرافیک د کنټرولولو لپاره ورڅخه کار اخلي. مهاجر څلور یا مهاجر چار د نقشې اخیستنې لپاره هم کارندوالی لري. دغه ډول درون تر کلونو پورې د څار او کشف لپاره د ځانګړي درون په توګه استعمالېدل. مهاجر څلور په 1 ساعت کې 180 کیلومتره په ساعت کې واټن وهي او تر 2 ساعتونو پورې په هوا کې پاتې کېدلی شي او په مختلفو موسمونو او ناوړه آب و هوا کې الوت کولی شي. د مهاجر چهار ډرون لومړی د لانچر په وسیله الوزول کیږي او وروسته یې هم په عربو او هم د چترې په وسیله ناسته کولی شي. د دې بی پیلوټ الوتکې نهایي سرعت 200 کیلومتر ته رسیدلی شي او تر 4500 متره اوچت الوت کوي چې د مهاجر دوه او مهاجر درې په پرتله یې د الوتلو چت زیات لوړ دی. د لوړ الوت له امله دغه ډرون پراخې سیمې تر څارنې لاندې هم نیولی شي.
وګور دن کو د مهاجر چار د ډرون اوږدواله 3.5 متر او د وزرونو اندازه 15 متر ده چې له خپل مخکنی ماډلونو څخه 1.5 متر لوی دی. د دې ډرون بدنه له مرکب موادو جوړه شوې ده چې د وزن د کمیدا تر څنګ د ریډاري سیګنالونو د انعکاس کچه هم پکې ډیره ټیټه شوې ده. د غټو عربو پر ځای د سکیټ بورډ په څیر پایې پکې نصب شوې دي چې له امله وزن کم شوی دی. مهاجر چار د هوایی گزمې لپاره کارول کیږي او په 150 کیلومتره کې اهداف کشف کولای شي.
په دغه ډرون کې د دوګونی لکۍ له ډیزاین څخه د کار اخیستلو په ترڅ کې د وزرونو او د بدنې ډیزاین هم نوی شوی او د مهاجر دوه او درې له ماډلونو سره توپیر لري. د نوي ډیزاین له امله د مهاجر څلور کارندوالۍ زیاته شوې، نو ځکه مهاجر چار هم په پوز او هم د سپای پاسداران د ځواکونو له لورې په پراخه پیمانه کارول کیږي. د غډرون د خپلو مخکنیو ماډلونو په اپوټه مدور نه بلکې مکعب ډوله ډیزاین لري. دغه مکعب ډوله ډیزاین د مهاجر څلور په ډرون کې د راداري سیګنالونو د انعکاس کچه ټیټه کړې. له مخامخ یې د هوا په وړاندې سطحه کمه شوې او په الوت کې یې اسانتیاوې رامنځته کړی شوي دي، په داسې توګه چې د لانچرو په نشتون کې هم یاد الوتکه اواته پورته کیدلی شي. له دې ټولو نه علاوه د رګ یا د ځمکې د جاذبې په وړاندې د راکشېدو او کچه هم ټیټه شوې ده. د ډرون د سوانګو په استعمال کې کمی راغلی. پراخ وزرونه مهاجرې څلور ډرون ته د لا زیات وزن د پورته کولو وړتیا ورکړې ده.
خوږو اوریدونکو، دا ته په کتو سره چې د ایران مهاجرې چار بې پیلوټ الوتکه لیرې وټن وهي، دا پرایټور له نظره لیرې کیږي، په اتومات توګه د کنټرول له مرکز څخه هدایت کیږي. دغه ډرون په ژوندۍ بڼه د تصویر او د فلمونو د لیږدولو وړتیا لري. له دې نه علاوه مهاجرې چار ډرون په اتومات توګه هم الوت کولی شي او له هدف څخه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د پرایټور له لورې د هدایت پرته خپل مرکز ته راګرځېدلی هم شي. مهاجر چار ډرون د دښمن د مورچلو د موقعیت موندنې او توپچی واحدونو ته د دښمن د موقعیت د مخابره کولو، له کچکبرو سره د مقابلې په هدف د سرحدي ګزمو او داسې نورو عملیاتو کې کارول کېدلی شي. دغه بې پیلوټ الوتکه د وړاندې لید یعنی FLTV او لاندې لید DLTV او د انځور د اخیستلو په کیمرو سنبال دی.
مهاجر چهار او د هغه نوي ماموریتونه. د مهاجر څلور ډرون چې په بندر عباس کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو له اډې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په لیدکاته کې انځورونه خپاره شوي، تر پوزې لاندې د اپټیکي سیستم برخه یې لیرې شوي او پر ځای یو مخروط ډوله پوښښ لیدل کیږي، او تر وزرونو لاندې هم یوه بله نیمه کوره دستګاه تړل شوې ده. د یادو تجهیزاتو په اړه معلومات نه دی خپاره شوي، خو انځورونو ته په کتو سره نصب شوي دستګاوي کیدای شي د ESM الکترونیک او د ECM الکترونیکي جګړې سیستمونه وي. خو دې ته په کتو سره چې د فارس خلیج سیمه ډیره پراخه ده او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخه ده او د الکترونیکي جګړې سیستم هم زیات برېښنا ته ضرورت لري او باید په یوه لویه الوتکه باندې نصب شي، نو یاد پوخې خونه د الکترونیکي جګړې سیستم نشي کېدای.
خوږو اوریدونکو، یو بل احتمال سمندري پلټونکي سیستم دی چې د ډرون تر پوزې لاندې نصب کېدلی شي. د دښمن کشف او پلټنه د سمندري ځواکونو لپاره لومړیتوب لري. په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د سپای پاسداران اصلي ستراتیژي د نه لاسرسیتوب دفاعي ټاکټیک دی. د دې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه د کشتۍ ضد توغندیو پر غاړه ده، خو د دښمن د کشتۍ د ویشتلو لپاره باید هغوی لومړی کشف او موقعیت مشخص شي. د دښمن د کشفولو لپاره له مختلفو هوایي او ځمکني رډرونو څخه کار اخیستل کیږي. په ډرون باندې د کشف او د سر لپاره نصب شوي رډار کولی شي زیاته سیمې وپلټي. دې ته په کتو سره چې مهاجر ډرون ډیر اوچت پرواز کولی شي او د پراخې سیمې د څار وړتیا لري، نو کیدای شي د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو په مهاجر ډرون باندې نصب شوي اوزار همدغه رډار وي.
د سپای پاسداران د مهاجر څلور تر وزرونو لاندې تړل شوي سیستم کیدای شي د ESM دستګاه وي. دغه دستګاه د جګړې پر مهال د دښمن مخابراتي سیګنالونه کشفوي او د هغې په ذریعې سره د دښمن موقعیت هم معلوموي او بیا ترلاسه شوي معلومات توغندوي او نورو جګړهییزو سیستمونو ته مخابره کیږي. دغه دستګاه د سپای پاسدارانو د ځواکونو ته د غیر فعال راډار په څیر کارندوالۍ لري او د دښمن د موقعیت له کشف سره مرسته کوي. د مهاجر څلور ډرون ورتیاو ته په پام سره کیدای شي تر کلونو کلونو پورې د وسلوالو ځواکونو په خدمت کې پاتې شي.
ډیر عزت منوردون کو زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازینا.
دا تهران دا پختو خبرونی خوگو منوالو دا خبرونی پا دیشی بو که همین سیمان و سر دا خبر گران ملگری
علی از خرابی دی
سر از تاسو خدمت حاضر شوی چو دا نوروزی پروگرامونو دا لڑه ننانه برخست تاسو خدمت ها وران دیکو. دوستانو د یو زرو څلور سوه لومړی لمریز کال د وری د میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې و چې د پسرلي پیل، د نوروز اختر او د ایرانیانو د تر ټولو ستر جشن د لمانځلو نیټه ده. نو له برکته ډک کال، شین زرغون پسرلی او نوروز مو مبارک شه. د جشن او خادې دوران مو پایداره او تلپاتې.
ایزانو نوروز د نیو ورځې په معنا دی او په لرغوني ایران کې د پسرلیز نوروز د شتون ډیر شواهد سته دي چې تر ټولو مهم پکې د ورې د میاشتې شتون او د دې میاشتې دستورونه دي چې د بهاري نوروز په جشن پورې له اړوندو زیاتره نننیو دودونو سره نږدې اړیکې لري. د ورې د میاشتې فارسي نوم یعنی فروردین له فروارسي کلمې څخه اخیستل شوی دی. پخوا په ایران کې د نیکو او پرهیزګارو مړو په روحونو اطلاقېده. ځینې هم د دې ټکي جړه د سمی فیصلې په معنا یوه کلمه ګڼي. ابو ریحان البیرونی د پسرلی په پیل کې نوروز د پنځون د تازه زیږېدو او د انسان د خلقت ورځ او شمس الدین محمد د مشقي د نور او رڼا د پنځېدو ورځ بللې ده. د پسرلی د موسم پیلیدل د ژمي د ساړه او د طبیعت د افسردګۍ لپاره و، د انسان د تیرېدو او د اوړي په موسم کې د طبیعت د بیا ژوندي کېدو د پړاو په لور د تګ او د پسرلی د غوړېدو ورځ بللې ده.
خوږو دوستانو، د نوروز د جشن ترسره کول د ایران چې د آسیا په زیاتې سیمې کې واقع و په خلکو کې لا میلاد له درې زره کاله مخکې څخه دود و او ورته به د برخلیک د ټاکل کېدو ورځ هم ویل کېده. د خلکو په اند د پسرلی او د نوي کال په پیل کې نوروز هغه وخت دی چې د انسان برخلیک پکې ټاکل کېږي او د یو کال لپاره یې تقدیر لیکل کېږي. د نوروز جشن په لومړنیو باچایانو پورې اړوند بلل کېږي. همداراز د فردوسی، انصاری، بیرونی، تبری په شان د څلورمې او پنځمې هجری پیړیو نورو ډیرو شاعرانو او لیکوالانو چې تاریخي او اسطوري سرچینې به شکل اسلام په خوانی ادبیات وو، نوروز د جمشید بادشاہ لا وخت غنی. هغه ورځ چې د ایران اسطوري بادشاہ جمشید په پلیدې تاریخ جهالت او تشدد بریالی شو او د پسرلی په لومړۍ ورځ پر تخت کېناست او د خپل حکومت د پیلولو جشن یې ولمانځه. له هغې ورځې وروسته تر دې د ما پورې خلق دغه ورځ روز نو یعنی نوی ورځ او جشن یې لمانځي. خو یادونه پکار ده چې د نوروز جشن له جمشید مخکې هم لمانځل کېده او ابو ریحان سره له دې چې د دې جشن نسبت په جمشید پورې منسوبوي لیکي، هغه ورځ چې یوه تازه ورځ وه جمشید اختر وکړ، که څه هم له هغې مخکې هم نوروز ستر او منظم و. له میلاده 1538 کاله مخکې د ځینو مورخانو د ګمان له مخې هخامنشي باچا کوروش نوروز ملي جشن اعلان کړ. په دغې ورځې به د عسکرو د ترکې د عمومي ځایونو د پاکونې او د کورونو د څنډلو لپاره ځینې پروګرامونه ترسره کېدل. همدا شان محکومان او بندیان به په دې ورځ بخل کېدل. د رومن ګریشمن او ارنست هارسفیلډ په شان ځینې محققان باوري دي چې تخت جمشید د نوروز د جشن د ترسره کولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه چې په هغه منشي پړاو کې به د نوروز پرتمین جشن د کب د میاشتې له 21مې د غوایي د میاشتې تر 19مې نېټې پورې یعنی کابو دوه میاشتې د ډېرو میلمنو په شتون سره ترسره کېده.
د هغو تحقیقاتو له مخې چې د هخامنشي پراو په کتیبو او پکانو باندې په موجودو لیکنو سوي دي، د نوروز په وخت به د نړۍ دولسونو استازي په خپلو قومي او ملي په تخت جمشید کې راغونډېدل او د نوروز جشن به یې لمانځه. هغوی به په دې مراسمو کې د ایران پاچا او دربار ته ښې او قیمتي ډالۍ وړاندې کولې. تاریخي مستندات ګواهي ورکوي چې لومړی داریوش له میلاده 1416 کال مخکې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یوه سکه جوړه کړه چې په یو مخ یې یو عسکر د غشي ویشتلو په حال کې دی. له اسلام وروسته نوروز همغه شان د ایرانیانو د پام وړ وو او حتی د هغه د صحیح ترسره کولو لپاره په کال هنداره کې ځینې اصلاحات هم ترسره شول. د هجری لمریز کال اوسنی کال هنداره چې ایرانیان یې کاروي د 1900 میلادي کال د مارچ په 16مه نیټه یعنی د کب په 15مه د حکیم عمر خیامی نیشابوري لخوا بشپړ او په جلالي کال هنداري مشهوره سوه. د جلال کال هنداري له برابرېدو تر مخکې پورې به کبیسې یا خو حسابېدای نه او یا به په تقویم کې په یو داسې ډول ځای کېدی چې ځینې ستونزې به یې رامنځته کولې. په دې وجه هغه څه چې جلالي کال هنداره له نورو غوره کړې د کبیسو یعنی لیفکلونو د حساب کتاب طریقه ده چې خیام په سمه توګه حساب کړي او مشکل یې ختم کړی دی. د محققانو د تحقیقاتو او د ستورپیژاندو د ویناو له مخې جلالي تقویم د نړۍ تر ټولو کره او دقیق کالندار ده، ځکه چې قمری یا سپوږمیز کال په هر کال کې له حقیقي کال سره 10 ورځې اختلاف لري. اروپایي کال هنداره هم په هرو 2500 کلونو کې یوه ورځ خطا لري، خو جلالي کال هنداره په هرو 10000 کلونو کې یوازې یوه ثانیه خطا درلودلی سي.
په اسلامي پړاو په تیره بیا په صفویه دوران کې چې 10مه او 11مه هجري پیړۍ کېږي، نوروزی جشنونه او دودونه له ځینو اسلامي آدابو او دود او دستور سره وښل شول او یو نوی رنګ او دینی مفهوم یې خپل کړ. داسې چې د دین له اولیاو به چې کوم روایتونه او حدیثونه نقلیدل، نوروز ته یو ځانګړی ارزښت او اعتبار ورکړ او د ایران د شیعه مسلمانانو په نزد یې د هغه منزلت له مخکې هم زیات کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو له مخې نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ ګڼل شوی او حضرت آدم علیہ السلام په دغه ورځ پنځول شوی و. همدا شان د یو بل روایت لمخې په دغه ورځ د هجرت په لسم کال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په غدیر هم مقام کې حضرت امام علی علیہ السلام د خپل جانشین او د مسلمانانو د خلیفه په توګه غوره کړ او مسلمانانو ته یې ور وپیژند. په دې وجه د ایران مسلمانان نوروز یو سپیڅلی او غوره ورځ ګڼي او نوروزی آداب یې له ایرانی اسلامی کلتور سره ګډ کړي او ورته خاص پرتم او جلال ورکړی دی. نن سبا د نوروز جشن لږ تر لږه دوه اونۍ نمانځل کیږي او د زوړ کال له وروستیو ورځو پیلیږي او د نوي کال د لومړۍ یعنی د وری د میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته رسیږي.
نوروز تاریخی او کلتوری ښکارنده د خپل اوشت ټولنیز ژوند په دوران کې په ایران او په کلتوري ایرانی نړۍ کې ډیری لوړې ژورې لیدلې دي، خو د پیاوړو کلتوري او ټولنیزو ځانګړتیاو او د طبیعت له نیوي کېدو او د خلکو د ژوند له رودې او معیشت سره د دستورو د ګډېدو په وجه د ایران په ټاټوبو کې هم هغه شان دوام درلودلی دی او تر ننه باقي پاتې سوی دی. د ایران په خلکو او د نوروز د کلتوري حوزې په ټاټوبو او ټولنو کې د نوروز او ورپورې د اړوندو دستورو د پاتې کېدو راز په څو عواملو پورې تړاو لري. په دې تر ټولو مهم عوامل دا دي: د پسرلي په موسم کې د کال د نوي کېدو تکرار او د طبیعت په بیا زیږېدو پورې د نوروز پیلتیا، د کرهنې په اقتصاد باندې په ولاړو ټولنو پورې د نوروز او نوروزي دستورو نږدې تړاو، او د خلکو په ورځني ژوند کې د نوروز د دستورو کارندتوب، او د نوروز د کلتور ځواکمنه جوهره او تر ټولو مهمه ځانګړنه یې د نوروزي جشنونو شادي او تاندوالی رامنځته کول دي.
خوږو دوستانو، د ایران د څو زره کلنۍ تمدني مخینې او د مادي او معنوي کلتور د بې پای او پراخ میراث د لرلو په وجه خپل ملي هویت د بڼه ورکولو لپاره له بې شمېره عناصرو برخمن پاتې شوی دی. ایرانیانو په لرغوني پړاو کې ډېر جشنونه درلودل چې زیاتره یې د ټولنې په ساویه او په مشترکه او عمومي توګه ترسره کیدل. سره له دې ټولو د وخت تیریدو او د تاریخي پیښو رامنځته کیدو ورو ورو پر دې حالت اغیزې وشیندلې او د هغو شمیر او اهمیت یې کم کړ. یوازینی پاتې جشن چې لا هم د ټولنې په کچه او په رسمي توګه لمانځل کیږي د نوروز جشن دی، او دا هغه جشن دی چې په نړۍ کې هم د ایران په نامې سره پیژندل شوی دی. نوروز هغه څو ملیتی دوسیه ده چې د دیارلسوه اته اتیم لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د یو نړیوال میراث په توګه په یونیسکو ادارې کې ثبت شوې ده، او د نفوسو له نظره د ګډ میراث تر ټولو ستره دوسیه ګڼل کیږي. د نوروز جشن د نامحسوسه کلتوري میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت شوی دی. نامحسوسه کلتوري میراث زیاتره په زبانی ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقلیږي او لرونکي د خپل هویت د یوې برخې په توګه ګڼي. دا میراث د تاریخ په اوږدو کې او د زمان او مکان د غوښتنو په ځواب کې پرله پسې بیا بیا زیږیږي، او دا تکرار یې د ژوندیتوب نښه ده. نامحسوسه کلتوري میراث یوه بله ځانګړتیا هم لري چې د محسوس کلتوري میراث په اپوټه لپلو او سرحدونو اوړي، او د خلکو ډلو ټپلو قومونو قومیتونو او ولسونو ترمنځ د راکړو ورکړو په بهیر کې منتقلیږي او له یوې سیمې بلې سیمې ته رسیږي. د نوروز جشن داسې ښکلي او سیمبولیک رسمونه لري چې له زرګونو کلونو راهیسې لا هم د خلکو لخوا اجرا کیږي، او دوی هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو واحد چورلیس په شان سره غونډیږي. نوروز د ایرانیانو لپاره یو داسې مضبوط دلیل دی چې که نږدې وي او که لرې، هر چرته چې وي هڅه کوي د کال لا ختمېدو مخکې ځانونه خپل کورونو او کورنیو ته ورسوي او د خپل مور پلار میرمنې او بچیو او د کورنۍ د مشرانو ترڅنګ د نوروز په دسترخوان کینی او په ګډه د نوي کال د پیلېدو جشن ولمانځي.
د یو زرو څلور سوه لومړی کال نوروز هم د سلګونو او زرګونو کلونو مخکې نوروز په شان دی، یعنی په یوه نوې ورځ یو لرغونی رسم ترسره کول. نو نوروز مو مبارک سه. ایزانو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی واوسئ.
درمن اوریدونکو www.parsaday.com/psas مژدې پانه درکته. تاسو کولای شئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. د نن ورځې د خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو او په متعال خدای مسپارو.